بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د غویي د میاشتې دوهمه د 1446 هجري قمري کال د کوچني اختر د میاشتې درویشتمه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 22 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې په یمن کې د متحده عرب اماراتو او د واشنګټن نوې دسیسه څه ده نومیږي، بیا به افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د ایران د دریو جزیرو په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی pars.today.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. ایران هغه څه ته چې لاسلیک کوي پابند پاتې کیږي. سوریه کې د ایران د رول په هکله د امریکا او د اسرائیلو تړونه بیا اساس دي، او د پاکستان په پنجاب صوبې او شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې 14 جنگیالي وژل شوي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران هغه څه ته چې لاسلیک کوي پابند پاتې کیږي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د هر ډول موافقې په ترلاسه کولو کې د ایران د اقتصادي ګټو په تضمین باندې ټینګار سره وویل، ایران د اعتماد وړ دی او تل به هغه څه ته چې لاسلیک کوي پابند پاتې وي. هغه جوت کړه، د ایران اسلامي جمهوریت په 1968 میلادي لسیزه کې د ان پی ټی تړون د یوه بنسټګر په توګه سوله ییز اټومي ټیکنالوژۍ ته د عمومي لاسرسي اصولو او د اټومي وسلو ردولو ته پابند و، او دی یوازینی هیواد دی چې د اخلاقي او د مذهبي دلیلو پر اساس یې له اټومي وسلو سره خپل رسمي مخالفت اعلان کړی، او دغه مخالفت د اټومي وسلو د حراموالی په هکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په پیتوا سره بیان شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په دوام کې ډاګینه کړه، د اسرائیلو رژیم په اټومي سلا کوټونو باندې په سترګو پټولو او له ان پی ټی تړون سره له یوځای کېدا او یا د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د څارنې له منلو د اسرائیلو په ډډه کولو سره لویدیځو هیوادونو په خپلو دوه ګونه معیارونو سره د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز تړون ان پی ټی ته ګزار ورکړی. او اوس 2015 میلادي کال دی او دغه دوه ګونه معیارونه باید پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه، له بده مرغه د ایران سوله ییز اټومي پروګرام د ناسمو اخیستنونو او د سیاسي انګیزو د لرونکو روایتونو په دلیل له ناوړه تفاهم او تحریف سره مخامخ شوی دی، او دا ډول روایتونه د غلطو سیاستونو د بڼه د خپل دام او د معنا لرونکي ډیپلوماسۍ لپاره د فرصتونو د له منځه تلو سبب شوی دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دوام کې ویل، ایران په اټومي تړون کې خپل ژمنو ته پابند و، او دغه موضوع ته څه موده مخکې د امریکا د ملي استخباراتو د مدیر لخوا هم تایید شوې ده. څرنګه چې ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو له اوو کلونو وروسته خپلو ژمنو ته پابنده پاتې دی، د دې ښودنه کوي چې ایران د اعتماد وړ دی او تل به هغه څه چې لاسلیک کوي پابنده پاتې شي. او هغه کسان چې د دغه خبرې پاپورټه ادا کوي یا ناخبره دي یا په قصدي ډول خلکو ته دوکه ورکوي. عباس رکی زیاته کړه، که څه هم اټومي تړون مهمه بریا وه خو نور د ایران ضرورتونو ته ځواب ورکوونکی نه دی. په ایران کې ډیری خال د یوې نوې اټومي موافقې چې د ایران ګټې تضمین کړي او په نهال کې د ټولو لورو اندېښنې ختمې کړي غوښتونکي دي. عراقشي زیاته کړه، د ایران بازار د امریکا د ځوړتیا په حال کې اټومي صنعت احیا کولی شي. هغه ویل ایران هیڅکله له امریکا سره د اقتصادي او د علمي ملګرتیا خنډ نه دی شوی او اصلي خنډ د امریکا پخواني حکومتونه وو چې اکثرو یې د نفوذ ډلو تر اغېز لاندې عمل کاوه. عباس رکشی زیاته کړه، د 10 میلیارډ ډالر اقتصادي فرصت چې ایران یې وړاندې کوي د امریکا د شرکتونو پر مخ خلاصېدلی شي. دغه شرکتونه کولی شي چې له غیر هایډروکاربن سرچینو څخه د پاکې برېښنا په تولیدولو کې له موږ سره مرسته وکړي. د ایران خارجه وزیر عباس رکشی بیا وویل، ایران پر ضد له زوره دابا څخه کار اخیستل کرندوالی نه لري. هغه ټینګار کړ، د ایران د سرلوړي ملت پر ضد له ګواښ او زور څخه استفاده کلونه کلونه کېږي چې خپل کارندوالی خودلی دی او د روغې جوړې لاره بندوي. رغنده تعامل چې د برابر مقام او د متقابل احترام پر اساس رامنځته شي د خبرترو پر مخ بیولو او د اعتماد پر رامنځته کولو کې ډېر اغېز شیندونکی وي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې ایران هیڅکله د عامو مذاکراتو اراده نه لري. سید عباس رکچی په ایکس انټرنټ پاڼې کې د نړیوالې هستوي پالیسۍ په کانفرنس کې د خپلې وینا د لغوه کېده او د دې موضوع د لامل په اړه لیکلي دي، کله چې ما د کارنیګي د نړیوالې هستوي پالیسۍ کانفرنس کې د کلیدي وینا وړاندې کولو سره موافقه وکړه. ایران او امریکا لا تر اوسه د مذاکراتو بل پړاو لپاره نیټه نه و ټاکلې. هغه زیاته کړه چې زه د خبریالانو اندېښنمنو وګړو له سختو پوښتنو سره عادت لرم، خو د آزادو پوښتنو او ځوابونو غونډې ته د وینا بدلون د هغې په عامو مذاکراتو د بلون په معنا دی. د ایران د قضایي قوې مشر د تاجکستان د قضایي چارواکو سره په کتنې کې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه په ځانګړې توګه د سیمې مسلمانان د غزې په ترنګه کې د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په وړاندې مسؤل دي. حجت الاسلام محسن ایژایی وویل چې د دغو جنایتونو د مخنیوي لپاره باید د شانګهای سازمان په څیر د سیمه ییزو او نړیوالو مجموعو له ظرفیتونو کار واخیستل شي. د حجت الاسلام محسن ایژایی دا کتنه د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د قضایي نظامونو د مشرانو د شلمې غونډې په څنګ کې له تاجکستاني قضایي چارواکو سره ترسره شوې ده. د ایران د قضایي قوې مشر په دغه کتنې کې دا هم وویل چې د سیمه ییزو او ګاونډیو اړیکو تعامل د ننګونو د مخنیوي لپاره یو بنسټیز اصل دی. سوریه کې د ایران د رول په باره کې د امریکا او د اسرائیل تورونه بیا اساسه دي. ایران خبر یا جاس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دایمي استازي او سفیر امیر سعید روانی د سوریه په باره کې د امنیت شورا د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې د 9 نیټې په بیړنۍ غونډې کې د امریکا او د صهیونیست رژیم د استازو چټي تورونه رد کړل. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر ته په یولي کې ډاګینه کړه، د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله په سوریه کې د بېثباتۍ د رامنځته کولو سیاست نه دی تعقیب کړی او تل یې د سوریې د ملي واکمنۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کړی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړوتوا ډیپلومات بیا ټینګار وکړ، هغه څه چې د سوریې ثبات یې ګډوډ کړی دی د امریکا لاس وهونکي او نیواګرانه سیاستونه دي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر پوښښ او نوب لاندې د صهیونیست رژیم له نیواګرۍ او ترهګرو ډلو د ملاتړ او د هغوی په وسلو د سنبلولو لپاره ترسره کېږي. امیر سعید روانی بیا ډګینه کړه، د صهیونیست رژیم لخوا د سوریې د جولانوړو نیول د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 پریکړه لیک خره خلاف پرزی ده چې په صراحت سره د صهیونیست نیواګر رژیم اداري صلاحیت یا د واکمنۍ مالول باطل او د نړیوالو حقوقو د اعتبار نه لرونکي اعلانوي. ایران په دریو ټاپوګانو باندې بی قید او شرطه واکمنی لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي سفیر او استازي امیر سعید روانی په پارس خلیج کې د ایران د بوموسام د ستر توم او د کوشنی توم د دریو جزیرو په واکمنۍ کې د ایران د لسوهنې په حق له د فارس خلیج د ملګرتیا شورا ادام موردود او بلله او هغه د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقوقو د اصولو ښکاره خلاف ورزي وګڼله. هغه د ملګرو ملتونو ملتونو په امنیت شورا کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو بیا اساسه ترونو ته په خبرګون کې په دریو جزیرو باندې د ایران په پیګیت او شرطه وکمنې باندې ټینګار سره هر ډول ادا د نه منلو وړ لسوهنه اعلان کړه. امیر سید روانی د فارس خلیج لپاره د جالي نوم په اخیستلو باندې اعتراض سره ټینګار وکړ چې د فارس خلیج نوم د دغه وبلارې تاریخي حقوقي نوم دی چې لا ډیر پخوا زمانې راهیسې په نړیوالو سندونو او تاریخي متنونو کې ترې استفاده شوې ده. د ایران او د امریکا په اټومي خبرو کې د روسیې رول مهم دی. اسنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکیویل روسیا د ایران په اټومي دوسیې باندې غور کولو کې رغنده رول لري. هغه نن د ایران او د امریکا په غیر مستقیمو خبرو کې د سعودي عربستان د منځګړیتوب په باره کې د رسنیو راپورونه رد کړل. وی ویل دغه ټول راپورونه یوازې د رسنیو اوازې او ګنګوسې دي چې هیڅ حقیقت نه لري. اسماعیل بکیویل په عیني حال کې په دې سره چې روسیا به په راتلونکي کې هم د ایران په اټومي مسالې کې د خپل مهم رول لوبولو ته دوام ورکړي ویل حاضر دمه د امریکا او د ایران ترمنځ خبرې اترې په لومړیو مرحلو کې دي او دواړه هیوادونه تر اوسه جزئیاتو ته نه دي ورننوتلي چې وکولی شي د دغو اټومي مسایلو په هکله دقیقه وړاندوینه وکړو. مخکې د روسیې نووستي خبري اژان د یوه راپور په وړاندې کولو سره د امریکا او د ایران په غیر مستقیمو خبرو کې د سعودي عربستان د منځګړیتوب خبر ورکړی و. د ایران او د امریکا د پیژاندو خبرې سبا په عمان کې بیا پیلېږي او د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو خبرې به د اپریل په شپږویشتمه نیټه بیا ترسره شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې چیف سیکرټری شهاب علی شاه پرچنار ته رسیدلې چې سبا به د پرچنار د پیښې په اړه د سیمې له مشرانو سره خبرې وکړي. د ویلو ده چې له چیف سیکرټری سره سم د کورمې زیلی لپاره جوړه شوې لویه جرګه هم پرچنار ته رسیدلې ده. د ویلو ده چې د پرچنار تل لاره له تیرو اوو میاشتو راهیسې د توري او بنګخ قبیلو لپاره پر مخ تړل شوې ده چې له کابله یې د پرچنار سیمې خل له ډیرو مشکلاتو او د خواړو درملو او نورو ضروري شیانو له کمښت سره مخامخ شوي دي. د پرچنار خل له دغه حالت څخه ډیر پوزې ته راغلي دي. د افغانستان یو لک کډوال پاکستان څخه تللې دي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د کورونای چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریونیو کې د افغانستان څخه د پاسه یو لک کډوال پاکستان څخه خپل هیواد ته ورغلي دي. د پاکستان حکومت د افغانستان د کډوالو د هستوګنې اجازه لیکونه په پراخه ساویه کنسل او باطل اعلان کړی دي. د پاکستان د حکومت لخوا د افغانستان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له ختمېدو وروسته د روان اپریل میاشتې له پیل راسې په پاکستان کې ډیره د افغانستان د کډوالو د کورونای کارونونه او ګاډۍ د سرحد په لور روان دي. د افغانستان د طالبانو رئیس الوزرا حسن اخوند په تیرې شنبې ورځ د پاکستان لخوا د افغانستان د کډوالو پر ضد یو اړخیز اقدامات وغندل. پاکستان په پنجاب او شمالي وزیرستان کې د ټي ټي پی د 1400 جنگیالیو د وژلو ادعا وکړه. زمون خبريال راپور کړی پاکستانی رسنیو راپور ورکړه چې پولیسو په پنجاب صوبې او شمالي وزیرستان کې د ټي ټي پی 1400 جنگیالي وژلې دي. ایکسپریس ټریبیون رسپانې نن د پنجاب د پولیسو په حواله راپور ورکړه چې په دغه صوبې کې د پاکستان د طالبانو د تحریک ټي ټي پی 1400 جنگیالي وژل شوې دي. د دغه راپور له مخې په شمالي وزیرستان کې په یو بل نښتې کې د ټي ټي پی شپږ نور جنگیالي هم وژل شوي دي. د پنجاب پولیسو ویل چې د دغه صوبې په غرونو کې له شلو تر دیرشو ترهګرو د شتون راپور ورکړل شوی و. د افغانستان د ترانزیت تجارت له کنټینر څخه 2500 کیلوګرام اپیم کشف شول. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان له نشه ییزو موادو سره د مبارزې ځواکونو ای ان ایف وایند ویل چې له نشه ییزو موادو سره د مبارزې ځواکونو د سین صوبې په مرکز کراچۍ بندر کې په ساوت ایشیا پاکستان ټرمینل کې د سامانونو د تلاشۍ د اخیستو په وخت دغه 2500 کیلوګرام اپیم کشف کړی دي. دغه وایند زیاته کړه چې دغه 2500 کیلوګرام اپیم له 1314 کارټن کټنو څخه له 200 څخه کټنو څخه کشف شوې دي. ویل کېږي دغه اپیم په ممیزو کې په داسې ډول میلاو کړی شي چې رنګ او شکل یې د ممیزو په شان و. په کنټینر کې بار سامانونه د افغانستان په کندهار ولایت کې د افغانستان د ګمرکو یعنی د کسټم درې لخوا تایید کړی شوي وو او دغه سامانونه کاناډا ته وړل کېدل. طالبانو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو نه وړه چلند د کابل او اسلام آباد ترمن د کرکې لامل وباله. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر له پاکستانه د کډوالو په جبري استلو نیوکه وکړه او د پاکستانی پولیسو نه وړه چلند د کابل او اسلام آباد ترمن د کرکې لامل بلل. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت نن دغه وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلا یونما ترمند یو غنډه وکړه. دغه غونډه د کډوالو او راستنیدونکو کسانو د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. مولوی کبیر له کډوالو سره د مرستندوی بنسټونو لخوا شوې مرستې اغېشندونکې وبللې او د دغو مرستو د دوام غوښتنه هم وکړه. هغه ټینګار وکړ چې ټول بنسټونه باید خپلې مرستې پر کډوالو او راستنیدونکو کسانو متمرکز کړي. د اسرائیلو جنرالان په سوریه کې دی او د ترکیې توغندي ولی غیر فعال دي. زمون خبریال راپور کړی په سوریه کې د اسرائیلو د نیوګر رژیم پوځي جنرالان راغون شي او د ترکیې جنگي لوټکې او دیپوي هوایي سیستمونه غیر فعال دي. د عربي نړۍ مشهور شنان عبدالباری اتوان په سوریه کې د سهونیست رژیم د لوړتبه پوځي چارواکو د راغونډېدا او د سهونیست رژیم د اقداماتو په حق له وینا وکړه. عبدالباری اتوان په سوریه کې په حایلي سیمه او د جبل شیخ په نیوکي سیمه کې د سهونیست د پوځ د شمالي سیمې د کومندان جنرال اوری ګوردین په شمول د پوځي پلای په مشرۍ د سهونیست رژیم د پوځ د لوی درستیز جنرال ایال زمیر شتون ته په اشاره سره ویل د خبره چې جنرال زمیر په جبل شیخ سیمه کې له هیڅ ډول مقاومت پرته حایلي سیمې ته ورغلی دی. په دې معنی ده چې نوې سوریا هیڅ ډول واکمني او هیبت نه لري او په کامل ډول هغو حالاتو ته تسلیم ده چې سهونیست نیوګر رژیم په زور ورباندې تپلی دي. عبدالباری اتوان زیاته کړه د سوریې جنوب په چټکۍ سره په یوې بلې جولان سیمې بدلیږي او د اسرائیلو نیوګر دایمي شوې ده او موقتی نه ده. د امریکا هارډوارډ پوهنتون د ډونالډ ټرمپ له حکومت شکایت وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د امریکا هارډوارډ پوهنتون د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د میلیونونو ډالرو فدرال بودیجې د بندېدا د مخنیوي او د خپلې ازادۍ د ساتلو لپاره له حکومت څخه شکایت وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هارډوارډ پوهنتون د کولمبیا پوهنتون او د نورو پوهنتونونو په شان د پوهنتونونو حکومتي بودیجې چې د هغه پان د خپلو پوهنتونونو په بازار کې له یهودیانو سره د مقابلې د مسلې په کنټرولولو کې ناکامو غوڅې کړې دي. او رسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ټرمپ حکومت د نازی جرمنی په شان دی. زمون خبریال راپور کړی د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال الګور د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت له نازی جرمنی سره ورته وبلو او له واک څخه د ډونالډ ټرمپ د استفادې په حق له خبرداري هم ورکړ. خبرونه پاتې ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
د تهران یو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن باندې د متحده عرب اماراتو او د واشنگټن د نوي دسیسې څه د نمیږي. په یمن باندې د امریکا د هوایي بریدونو په زیاتېدا سره او د الهدیدا په ستراتیژیک بندر باندې د متحده عرب اماراتو د لسپوڅو ځواکونو د ځمکني برید په اړه ګونګوسې د سور سمندر سیمه دیونوي بحران په درشل کې وروستلې ده. د 2015 میلادي کال د مارچ له 15 نیټې څخه په یمن د امریکا او د متحده عرب اماراتو حمله پیل شوې دي. دا حمله چې د انصر الله د کمزوري کولو په سیمه کې د واشنگټن د ګټو د ساتنې په هدف سره کیږي، د یمن پوځي اقتصادي بنسټونه په نخښه کوي او په دې هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د بشري بحران لامل ګرځي. د امریکا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ وویل چې په یمن کې د متحده عرب اماراتو لرونکي ټوپکوال چې په جنوب انتقالي شورا باندې مشهوره ده، زیات احتمال شته چې د یمن په مهمو ولایتونو لکه الهدیدا او سنا باندې ځمکني حمله پیل کړي. د متحده عرب اماراتو پورې تړلي ټوپک مارانو د امریکا د سینټ کام هوایي په ملاتړ سره غواړي د الهدیدا ستراتیژیک بندر د نیولو لپاره خطرناک عملیات پیل کړي او دې کار ته چمتو شوي هم دي. دا بندر یوازینۍ لاره ده چې یمن له سور سمندر سره نښلوي. د فارس روډي سایډ په دې مطلب کې د الهدیدا بندر اهمیت او د یمن په وړاندې د ځمکنۍ احتمالي پایلې ته کتنه شوې ده. دلهدیده بندر چې د امن د ملي نجات حکومت انصار الله تر کنټرول لاندې دی، نه یوازې یوه حیاتي تجارتي لاره ده، بلکې د دې هیواد لپاره د بشري مرستو د ورننوتلو اصلي کوریډور او دهلیز هم ګڼل کیږي. د یمن دلهدیده محاصره د میلیونونو یمنیانو لپاره د قحطۍ او درملو د کمښت خطر رامنځته کوي او نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی دی چې دا اقدام په بشري بحران لا زیات کړي. متحد عرب اماراتو د جنوب انتقالي شورا په نامه له خپلو لاسپوڅو څخه ملاتړ کوي او متحد عرب امارات غواړي په دې کار سره په سیمې او سور سمندر کې خپل نفوذ پیاوړی کړي او له سعودي عربستان سره سیالي هم وکړي. په مقابل کې سعودي عربستان چې یمن سره د تکلنې جګړې تجربه لري، د نوي لانجو هیڅ لیواله نه دی. د ګټو د اختلاف د امریکا د دوو نږدې متحدینو ترمنځ همکاري لا پسې پیچلي کړې ده. د پراخو سیمایزو پایلو خطر، یمن د باب المندب بلارې د کنټرول له کبله د انرژۍ په نړیوال بازار کې کلیدي رول بوي، د جګړو دوام کولی شي دا حیاتي لاره بند کړي او د انرژۍ بای لوړې کړي. له بلې خوا په یمن کې د ولسي مقاومت پیاوړی شوی دی او د بهرنیانو د لاسوهنو پر وړاندې داخلي اتحاد پیاوړی شوی. کارپوهانو خبرداری ورکړی دی چې پرته له سیاسي حلارې دا جګړه نه یوازې یمن بې ثباته کوي، بلکې د جګړې د پراختیا خطر هم لسته مخامخ دی. د توپان الاقصی جګړه خودلی دا چې انصار الله غورځنګ په سور سمندر کې په خپلو فعالیتونو سره په مقاومت کې کلیدي رول لوبوي. په دې سیمه کې یمنیانو د 350 څخه د زیاتو عملیاتو په ترسره کولو سره د امریکا او اسرائیل رژیم پورې د ټولو کښتیو لاره بنده کړې ده او د نیوکی فلسطینیانو د اسرائیل رژیم د ایلات بندر پلچ کړی دی. د یک دمات سبب شوی دی چې امریکا په مستقیم ډول په جګړې کې برخه واخلي او د اسرائیلو د نیابتي ځواک په توګه یمنیانو باندې بمباری وکړي. په پای کې ویل شو چې په الهدیده بندر باندې د امریکا او د متحد عرب اماراتو د لاسپوڅو ګډ احتمالي حمله یوه خطرناکه لوبه ده چې کولی شي د اوږدمهاله جګړې د بشري بحران او پراخو سیمیزو تشو لامل هم وګرځي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ پروګرام کې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو اوریدونکو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ایران په سیستان او بلوچستان کې پر پاکستانی وګړو د ترهګر برید په غندلو سره دغه اقدام غیر انساني او بزدلانه وباله. په دغه بیانیه کې راغلی دي، ترهګري د دوامدار خند او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ دی چې خیانت کوونکي عناصر د نړیوال ټیروریزم په ملتیا د سیمې د هیوادونو امنیت او ثبات په نښه کوي. د ایران سفارت د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ له ترهګرۍ او افراط پالنې سره د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو په ګډو هلو ځلو ټینګار وکړ او زیاته کړه له دې ناوړه ښکارندې سره مقابله کول د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مهرستان ولسوالۍ کې د وسلوالو برید له امله 8 پاکستانی وګړي وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یوې بیانیې په صادرولو سره دغه برید غیر انساني او بزدلانه بللی وو او هغه په کلکه وغندل. هغه د دې پیښې په تړاو د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره د دغه برید د عاملانو د پیژندلو او سزا ورکولو غوښتنه وکړه او له ترهګرۍ سره په مقابله کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ په ارزښت تاکید وکړه. په تهران کې د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو هم د پاکستانی اتباعو په وړاندې د وروستۍ ترهګرې پیښې په تعقیب کې د ایران د اسلامي جمهوریت د چارواکو پر هڅو او همکارۍ د باور په څرګندولو سره ټینګار وکړ. ترهګري او د هغې عوامل د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان دي. د یادونې ده چې په یو ترهګر اقدام کې لږ تر لږه 8 پاکستانی وګړي چې د موټرو ترمیم په برخه کې کار کوه د سیستان او بلوچستان ولایت په مهرستان ولسوالۍ کې په حیزاباد پایین کلی کې د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي وو.
د ایران د اسلامي جمهوریت او پاکستان ترمنځ د علمي او اکاډمیکو اړیکو د پراختیا په دوام د دواړو هیوادونو شونیزو چارو کې په یو رسمي لیدنه کې د لوړو زده کړو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د ګډو څیړنیزو ظرفیتونو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د علومو څیړنې او ټکنالوژۍ وزارت ښوونیز مرستیال ابوالفضل واحدي چې د هیکونیکس په علمي کانفرانس کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی و، په اسلام آباد کې د دې هیواد د علومو او ټکنالوژۍ له وزیر خالد حسین سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت د علمي ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ترسره شوه، دواړو خواوو د همکارۍ ظرفیتونو د څیړنې ترڅنګ د ایران او پاکستان ترمنځ د اکاډمیکو اړیکو د پراختیا په لارو چارو بحث وکړ. په دې لیدنه کې د استادانو او محصلینو د تبادلې او د ګډو پروګرامونو د جوړولو، د ایراني او پاکستاني محصلینو د منلو، د ګډو څیړنیزو پروژو په لاره اچولو او همدارنګه د سیمې او نړۍ په کچه د علم په تولید کې د ګډون په څیر موضوعاتو باندې هم بحث وشو. دواړو خواوو همدارنګه د دواړو هیوادونو د پوهنتونونو له علمي ظرفیتونو څخه د نویو ټکنالوژیو په برخو کې د ګټې اخیستنې او په مختلفو سکتورونو کې د دواړو هیوادونو په وړاندې د ننګونو د حل پر اهمیت هم ټینګار وکړ.
تهران رادیو مینوالو، تاسو د افغانستان او پاکستان د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په یوه بیانیه کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د لوړې کچې دوه اړخیزې اړیکې له اوږدې وقفې وروسته دوباره پیل شوې دي. له افغانستان سره د نوو همکاریو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وویل چې پاکستان د افغان طالبانو له چارواکو سره مشوره کوي څو هغه ډیپلوماټیک میکانیزمونه بیا فعال کړي چې افغانستان پکې شامل وي. د صادق خان په وینا په دې میکانیزمونو کې د روسیې په ګډون د ګاونډیانو فورم او له چین او ازبکستان او ایران سره د پاکستان او افغانستان درې اړخیزې خبرې اترې شاملې دي. د پاکستان ځانګړي استازي کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متکی سره یې وکتل. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړی، د سرحدین خطو او متقابلو تورونو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې دي. پاکستان پر افغان طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP غړو ته پناه ورکړي، هغه تور چې تل د افغانستان اوسنی واکمنانو رد کړی دی. د افغان طالبانو په پلاوی د پاکستان د مرستیال لومړي وزیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې د افغان کډوالو د شتمنیو د لیږد لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو غوښتنه وکړه څو له دې زیانمنونکې ډلې سره ښه شرایط مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی چې پاکستان ته د یو پلاوی په مشرۍ تللی، د پاکستان له وزیر اعظم له مرستیال محمد اسحاق ډار سره په لیدنه کې د افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دغه کتنه کې د افغانستان د سرپرست حکومت پلاوی په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د ښه والي لپاره څو وړاندیزونه کړي دي. د دغو وړاندیزونو په منځ کې د افغان کډوالو د ملکیتونو او شتمنیو د لیږد لپاره د اسانتیاو رامنځته کول شامل وو. په یاده کتنه کې همدارنګه د کډوالو د جبري استلو د بندولو او د خپل سري توقیفونو د مخنیوي په اړتیا هم ټینګار وشو، او له ښوونځیو څخه د افغان زده کوونکو استل هم باید ودرول شي. د افغان طالبانو پلاوی همدارنګه روغتیا او ټولنیزو خدماتو ته د بې ځنډه لاسرسی غوښتنه هم وکړه.
د قطر د سری میاشتې ټولنې مشر حسین بوتانی په کابل کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزیر عبدالمنان عمری سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې بوتانی په افغانستان کې د دې سازمان د ټولو پروژو پر پرې کولو ټینګار وکړ. عبدالمنان عمری هم د قطر د سری میاشتې د فعالیتونو په ستاینې سره افغانستان ته د راستنېدونکو ماشومانو او کډوالو لپاره د بشپړ ملاتړ پر اړتیا یې ټینګار وکړ، او د دې سازمان د فعالیتونو لپاره د غوره او اغیزمنو شرایطو په برابرولو کې د همکارۍ لپاره یې چمتووالی اعلان کړ. په کابل کې د قطر سفیر سعید بن مبارک الخیارین له دې لیدنې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په لیدنې کې د قطري ادارو د پراختیا په اړه هم خبرې اترې کړې وې. د قطر سفیر په دې لیدنې کې ویلي وو چې هوډ لري د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره په ملګرتیا د قطر خیریه ادارې پراخې کړي څو نورو مرستو ته زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي پاکستان ته د سفر پر مهال د افغان کډوالو پر سختو شرایطو په ټینګار سره وویل چې خپل هیواد ته د دوی راستنېدل باید په آگاهانه او رضاکارانه ډول سره ترسره شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر زیاته کړه افغانستان هڅه کوي چې د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره خوندي او مناسب شرایط برابر کړي، او ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې ملګرتیا او همکاري ترسره کړي. عزیزي همدارنګه د کډوالو د راستنېدا پر مهال د لومړنیو اړتیاو او امنیت د برابرولو پر اهمیت ټینګار وکړ، او وی ویل افغانستان د راستنېدونکو د هرکلی لپاره د اړینو زیربناو د جوړولو په لټه کې دی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وویل باید د راستنېدو په پروسه د اسانتیا لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي، او کډوالو ته باید د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه ټول اړین معلومات ورکړل شي څو دوی غوره پریکړې ترسره کړي. پاکستانی رسنیو د دې اونۍ په پیل کې راپور ورکړ چې د 2023 میلادي کال سپتمبر راهیسې له 8,000 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. دا بهیر په ځانګړې توګه وروسته له هغه زیات شو چې د پاکستان حکومت د غیر قانوني افغانانو او همدارنګه د تابعیت کارت لرونکو افغانانو د جبري استلو امر هم صادر کړ.
مزار شریف کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسل جنرال علی رضا احمدی او د افغانستان په شمال کې د سرپل ولایت والی محمد ظریف مظفر د یوې لیدنې په ترڅ کې په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د هیواد په شمال کې د قانونو استخراج په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په پراختیا او ژوروالي ټینګار وکړ. په دغه لیدنه کې دواړو خواوو د اقتصادي، کلتوري، زیربنایي او بشري برخو کې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د قانونو د استخراج په برخه کې د همکارۍ د پراختیا په اړه هم د نظر تبادله وکړه. د دغه لیدنې په دوران کې د ایران د اسلامي جمهوریت کونسل جنرال د ډبرو سکرو او تیلو استخراج په برخه کې د همکارۍ او همدارنګه د افغانستان په شمال کې د درملو د تولید فابریکو د جوړولو لپاره د ایران چمتووالی اعلان کړ. پتری تیرو دریو کالو کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د 22 لویو قانونو د استخراج لپاره له بهرنیو او کورنیو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د وروستیو ادعاو په ردولو سره چې امریکایي وسلې له افغانستانه تور بازار ته قاچاق کیږي ټینګار وکړي چې امریکایی وسلې او پوځي تجهیزات چې په تور بازار کې شتون لري، په حقیقت کې د کراچۍ له بندر څخه د کلونو په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو رسولو پر مهال اغلا شوي دي. فطرت زیاته کړه، په تیرو وختونو کې کله چې د پاکستان له بندرونو څخه افغانستان ته پوځي تجهیزات لیږدول کېدل، زیاتره وختونه کنټینرونه مات شوي او وسلې ترې غلا شوي دي او د پاکستان په تور بازار کې پلورل شوي دي. دا څرګندونې د واشنگټن پوسټ د هغه وروستي رپورټ په جواب کې شوي چې پکې ویل شوي و چې د امریکا درې شپېته پرمختللې وسلې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو لاسته ورغلي دي. رپورټونه ښایي چې دغه وسلې په پاکستان کې په وژونکو ترهګرو بریدونو کې کارول شوي دي. په دې منظومان کې پاکستانی چارواکو هم د سیمه ایز امنیت او د سیمې په نورو هیوادونو کې د ترهګرو ډلو ته د دغو وسلو د لیږدولو خطر په اړه اندېښنې څرګندې کړي دي. دوی خبرداری ورکړی چې په تور بازار یعنی بلیک مارکیټ کې د دې وسلو پلور او کارول کولی شي د پاکستان او حتی ګاونډیو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
عزتمنو اوریدونکو، افغانستان او پاکستان د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
نه هیریدونکي تاریخي پیښې،
د تهران رادیو د پښتو خبرونې ډیرو ګرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم زه فاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې تر نه هیریدونکې پیښې تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګلون اوریدونکو، له کلونو راهیسې د فارس خلیج د څنډې ځینې هیوادونه د ابو موسی لوی تمب او کوچنی تمب د ټاپوګانو په اړه دروغجنې او چټي داګانې تکراروي او د دې په ځای چې د دې لویې بهیرې په اداره کولو کې ملګرتیا او غږملتیا وکړي او دوستي او مینه پیدا کړي، د نړۍ د قدرتونو په دسیسو کې ښکېلېږي. د تاریخ برابرول د یوه ملت او قوم د ژوند او کلتور تاریخ انځوروي. په دې لاره کې د پیدایښت زمینه، د حرکت زمینه، عوامل او د هغه خنډونه د یوه مورخ لخوا انځور شوي او فکر او مطالعې ته وړاندې کیږي. پیښې د لوړوالي یا زوال لاملونه او د ژوند نور اړخونه او د قومونو ملتونو برخلیک نور هغه عوامل دي چې د دې څېړونکو لخوا مطالعه کیږي. دا کار له علمي پلوه ارزښتناک، معلوماتي او د ساینس، کلتور، قومونو، ولسونو په تیره بیا د چیړونکو پوهانو، مفکرانو او د مطالعې خاوندانو ته یو خدمت کوي. ځینو تاریخ پوهانو په خپلو تاریخي لیکنو کې د تاریخ عبرت زده کولو اړخ ته ډېره پاملرنه کړې ده. نامتو مسلمان مورخ او ټولنپوه ابن خلدون د تاریخ کتاب العبر ونوموه او د تاریخ مهم درس یې له تیرو کسانو څخه عبرت ګڼلی دی. قرآن کریم هم د یوسف سورې په آخري آیت کې فرمایي، په تحقیق سره د دوی په کیسو کې د هوښیارانو لپاره عبرت دی. د تاریخ مطالعه نه یوازې په نقلي بڼه ده، بلکې له علمي او تحلیلي نظره د پیښې د څرنګوالي په تشریحولو سربیره دا هم څېړي او تحلیلوي چې
ولی پیښ شوي او داسې قواعد رامنځته کوي چې د راتلونکي انځور کولو لپاره اغیزمن وي. له همدې امله دا ادعا کیدای شي چې په مختلفو اړخونو او لارښوونو کې د روښانه راتلونکي د ترلاسه کولو لپاره سمې لارې ته د رسیدو په لاره د تاریخ او د هغه درسونو غوښتنه ده. په حقیقت کې د تاریخ له مطالعې پرته څوک نشي کولی د راتلونکي او راتلونکو پیښو لپاره کومه هیله ولري.
عزیزانو، اوس راځو د پروګرام اصلي موضوع ته چې د فارس خلیج د ایران ټاپوګان دی. ایران د فارس خلیج په څنډه کې تر ټولو لوی هیواد دی، یو سمندر چې اوسط ژوروالی یې 15 متره. د ایران په جنوب کې موقعیت لري او د هرمز تنګې ته نږدې ژوره برخه یې نږدې 100 مترو ته رسیږي. فارس خلیج له 200 تر 300 کیلومترو پراخوالی لري او سطح شاوخوا 2,26,000 مربع کیلومتره ده. په فارس خلیج کې موقعیت لرونکي ټاپوګان په دې سیمه کې د ساحلي غرونو سلسلې په توګه ګڼل کیدلی شي چې سمندر ته غځول کیږي، په دې ډول چې د هغې لوړې او اوچتې برخې له اوبو بهر دي او د دې سمندري غرونو کښته برخه تر اوبو لاندې ده. دې برخې ته د اوبو لاندې ډبرې یا د ټاپوګانو بار اعظمي تخته ویل کیدلی شي. د جیالوجیکي پړاو د ویش له مخې د فارس خلیج ټاپوګان په ایران کې د الپس او د هغې په پایله کې د البورز او زاگروس له رامنځته کېدو وروسته رامنځته شوي او بیا د دریم جیولوجیکي پړاو په مینځ کې فارس خلیج 1.5 میلیونه کاله مخکې رامنځته شوي دي. که څه هم په فارس خلیج کې د کوچنیو او لویو ټاپوګانو شمیر له هغه څه ډیر دی چې خلک یې پیژني یا په تاریخي اسنادو کې یادونه شوې ده، سره له دې چې له یوازې یو څو ټاپوګان پوځي، اقتصادي او جیوپولیټیک ارزښت او اهمیت لري، په فارس خلیج کې د ایران د ټاپوګانو په مینځ کې په ځانګړې توګه هغه ټاپوګان چې د هرمز تنګې په خوله کې موقعیت لري 6 ټاپوګان، یعنی هرمز، هنګام، قشم، لارک، تومب بزرگ، بو موسا، لا یو ځانګړې ستراتیژیک موقعیت څخه برخمنې.
دوستانو، تاریخ یو څرګند ثبوت دی چې د بو موسی، لوی تومب او کوچنی تومب نومي ټاپوګان له لرغونو زمانو راهیسې د ایران د خاورې برخه ده. په دغو درو ټاپوګانو کې د ایران حاکمیت د ایلام، ماد، هخامنشي، اشکانی او ساسانی پادشاهانو په پړاوونو کې ریښې لري. هغه دوره چې د ایران نظم او امنیت په ټول فارس خلیج او د هغې په ټاپوګانو واکمنو. له اسلام مخکې د یونان او رومیانو تاریخي راپورونه او سفرنامې په ډاګه کوي چې د فارس خلیج د ټولو سواحلو او ټاپوګانو اوسیدونکي فارسیان دي. د هغه منشي سندونه او لیکنې چې په خار ټاپو کې کشف شوي دي دې قضیې یوه بېلګه ده. د خار میخې لیکنه چې اندازه یې 60 × 1.5 سانتي متره ده، د ټاپو په اصلي مرجانی ډبره لیکل شوی او په هغې باندې نقش شوی تاج په ټاپوګانو کې د پارس امپراتوری حاکمیت او اغیز شیندونکې شتون ښیي. د لیکنې تر څنګ د خوږو اوبو د راټولولو ځای، نښې او د زینو پاتې شونې لیدل کیږي چې نن سبا وچ شوي دي. دا لیکنه د معبدونو د لوی لیلیا انځر د ونې په سیوري کې موقعیت لري او 6 کرښې لري او د لرغوني فارسي رسم الخط او ژبه لري چې د هخامنشي دوره کې عامه ده. د دې څو کرښو بیا لوستل ښیي چې دا د قنات او اوبو څاګانو کیندلو پورې اړه لري. په 1300 او 1900 پیړۍ کې د لوی تومب، کوچنی تومب او بو موسی نومي ټاپوګان په مستقیم ډول د لانګې ولایت تر واک او ادارې لاندې و چې په خپله د فارس ولایت یوه اداري برخه وه. په دغو ټاپوګانو باندې د ایران حاکمیت ثبوتونه په رسمي سندونو، تاریخي سندونو، د سیلانیانو په دستور لعملونو او د ورځنیو پیښو په توضیحاتو کې لیدل شوي دي. پر دې سربیره دا شواهد د اوولسمې او اتلسمې پیړیو او د نولسمې پیړۍ په ډیرو وختونو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په سیاسي او کارتوګرافیک نقشو، اداري راپورونو او رسمي یادښتونو کې موندل کېدلی شي. د یادونې وړ ده چې په 1878 کال کې د جګړې د دفتر لخوا په چمتو شوي نقشې کې دغه ټاپوګان د ایران د اصلي خاورې په رنګ په نښه شوي دي. همدارنګه د لارډ کروزین د ایران د 1892 کال نقشه او د 1899 کال د هند د سروې د څانګې نقشه او په 1884 کال کې د فارس په خلیج کې د سمندري تګ را تګ لارښود او په 1905 او 1906 کلونو کې د برتانیې د حکومت په اداري راپورونو کې د ایران د خاورې په توګه درج شوی دی.
د ایران حکومت چې له 1880 میلادي کال راهیسې په دریو ټاپوګانو کې د برتانوي استعمال لاسوهنې په پام کې نیولې، تر 1901 میلادي کال پورې د دریو ټاپوګانو د حاکمیت د دفاع لپاره ډیر ګامونه پورته کړل. انګلستان ته له 100 د زیاتو یادښتونو او اعتراضي لیکنو استول او د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په کلونو کې په دغو ټاپوګانو کې د مخبرانو او پلټونکو استول او د چورلکو الوتنې او کښته کول په دغو کړنو کې شامل دي. د انګلستان پر ضد د ایرانی پرله پسې مجادله او له 100 کلونو خبرو او بحثونو وروسته بالاخره د 1901 کال د نوامبر په 9 نیټه له سیمې د برتانوي ځواکونو له وتلو یوه ورځ مخکې او د اماراتو د جوړېدو له 10 اعلانه 2 ورځې وړاندې د ایران او شارجې د شیخ ترمیز د تفاهم په اساس د بوموسا پر ټاپو باندې د ایران حاکمیت په رسمیت وپیژندل شو او د ایران پوځي ځواکونه درې ټاپوګان ته ننوتل. د ایران حکومت په کلکه دا ټاپوګان ایراني ګڼل او نه یې غوښتل چې واخلي او یا یې کرایه کړي. په ځانګړي توګه د لوی او کوچني تومبه په قضیه کې د ایران ساحل ته د دې دوه ټاپوګانو د نږدېوالي له امله د نړیوالو قوانینو او د سمندر د قانون د کنوانسیون له مخې او همدارنګه له اشغال شویو سیمو د استعمار او د استعمارګرانو د وتلو په اړه د پریکړه لیکونو پر بنسټ دا دواړه ټاپوګان په قانوني توګه له ایران سره یو ځای شول او د برتانیې مذاکره کوونکي په خپله دا ایراني ټاپوګان ګڼل. له همدې امله ایران د دوی په اړه هیڅ ډول خبرو اترو ته چمتو نه و، خو د بوموسا په قضیه کې د شارجې له امیر سره مالی مرستې ته چمتو و. په دې لړ کې ایران موافقه وکړه چې له شیخ شارجې سره به په کال کې 1.5 میلیونه برطانوي پاوند مرسته کوي، چې دا د ایران د روغ نیت نښه وه او د اماراتو لخوا د بوموسا له مشروعیت او ملکیت سره هیڅ تړاو نه لري. خو ایران حاضر نه شو د برطانوي لورو له اصرار سره سره د راس الخیمه واکمن ته له ورته مرستې ډډه وکړي.
اوریدونکو، متحده عربی امارات د ابو موسی لوی تومب او کوچنی تومب نومې درې ټاپوګانو باندې د حاکمیت او مالکیت ادعا کوي او دا حقیقت لا پامه غورځوي چې دا ټاپوګان د 19مې پیړۍ تر پیل پورې په فارس خلیج کې د ایران د ناڅرګندې خاورې برخه ګڼل کېدل. هغه دوره چې د فارس خلیج په جنوبي څنډو کې د انګریز استعمار د شتون پراخېدل پیل شول او د متحده عربی اماراتو د پنځیده د اصلي تخم ریښه یې په هغه ځای کې راښکره کړه چې د ایران اړوند قومونه پکې اوسېدل. د دغو ایراني قومونو لپاره ډیر وخت نه و تیر شوی چې د عربی اماراتو په جامو کې او د بریتانیا په ملاتړ سره هغه ریښه رابرسېره شوه. په تیرو ورځو کې مو ولیدل چې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د وروستۍ غونډې په ګډې اعلامیې کې لا تاریخي او مستندو اسنادو سره په مخالفت کې له ایران غوښتل شوی وو چې د درو ټاپوګانو نیواک د پای ته ورسوي چې دوی ادعا کوي.
د دغو بیا اساس چټیاتو او چلونو په ځواب کې باید ووایو چې د ایران ځکني بشپړتیا داسې موضوع نه ده چې بهرنیان پرې بحث وکړي. بو موسا لوی تومب او کنچنی تومب د ایران لوی برخې دي او ایران له هغه وخت راهیسې چې د متحده اماراتو په څیر شیخانو هم د دې توان نه درلود چې د دې ټاپوګانو د تاریخي ملکیت ادعا وکړي، په دریو ټاپوګانو باندې د حاکمیت حق درلود. په حقیقت کې متحده عربي امارات د یو هیواد په توګه ایران ته د ټاپوګانو له راستنېدو وروسته منځته راغی. پر دې سربیره د دغه تفاهم لیک د لاسلیک کولو په وخت کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا نه و جوړه شوې، نو ځکه د نړیوالو قوانینو له مخې د ایران د مځکنۍ بشپړتیا په اړه ادعا نشي کولی. په نړیوالو اړیکو کې د حقوقي اصولو له مخې د دوه اړخیز تړون شتون د دریم هیواد لپاره حقوق او مسؤلیت نه رامنځته کوي، نو په دې قضیه کې د هر هیواد ادارې او سازمان لاسوهنه غیر قانونی ده. وروسته ټکی دا دی چې موږ د تاریخ له مطالعې زده کوو. د اماراتو رښتینی ماهیت په اړه تاریخي سند ته اشاره کول بې ګټې نه دي. د نولسمې پیړۍ تر نمایي پورې د فارس خلیج له جنوبه یوه سیمه د اوسني قطر د عمان ساحل چې نن ورځ متحده عربي امارات د سمندري غلو ساحل ساحل القرصان سمندري په نوم پیژندل کېده، په 1840 میلادي کال کې د هند او برطانوي پوځونو یعنی ایسټ انډیا کمپنۍ له برید سره سم د دوی ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او له هغه وروسته هغه سیمه چې نن د متحده عربي اماراتو په نوم یادیږي د مصالحې ساحل په نوم ونومول شوه.
په ګودستانو د نه هیریدونکي تاریخي پیښې په نامې سره د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل شه.